د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد اولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست له 8 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کاله پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله مخکې د طالب ځواکونو له لورې د مزار شریف ښار له نیولو سره سم په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایرانی ډیپلوماتان او یو خبریال ایرانی خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچانن پر ټویټر په یو بیان کې کښلی دي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي هم له زده کړو پاتې شي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سخت دریځو په بریدونو کې د څلورو سرتیرو په ګډون 8 تنه وژل شوي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې په یو برید کې درې ملکی وګړي او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې یو پولیس وژل شوي دي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري هم وژل شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په می میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکلې اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږدولې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د افغان جنو د تعلیم پر محرومیت خبرې کړي. د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغیز په یو مرکه کې څېړو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته د خوړو مرستې ورسوي. په یو بل راپور کې په غور ولایت کې د بېوزلو وګړو خبر اخلو.
نه سونی، نه چای، نه شیرینی، یک پیله و جوش خوراک ما یک دنه دیگه هیچ چیز نداریم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي، تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاسه سبا راسه.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي دي چې جوکو ویدودو له حسین براهیم تها سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو هم خبري وکړي. د طالبانو حکومت لشپغم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو مخه نیولې ده او ترخوای پر افغان جون او خزو خورا سخت بندیزونه لګولې دي. د انډونیزیا د ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر د کتنې او د دوی د خبرو اترو په اړه نور جزئیات حسیب تلاش راکوي.
سلامونه. د انډونیزیا جمهور رئیس جوګو ویدودو او د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تها د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټوټر باندې لیکلي دوړو مشرانو په جاکارتا کې سره لیدل دي او تعلیم ته د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په خپل ټوټر باندې د دې لیدنې او په کې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې ده. طالبانو او په دې اړه ویلي دي چې د افغانستان کې د خځو انجونو زده کړې مهمه دي. طالبان وخت له بیا ځلي رسیدو لږ وخروسته لشپګم ټولګي پورته انجونې خوانځیو ته لتلو منع کړې. تر خوای د 2022 کال د دسمبر په 28 انجونې او خځې پوهنتونونو ته لتلو راو ګرځولې. د طالبانو د پریکړو په کور دننه بهر کې پراخ برګونونه راپورته کړل او پنجونو او خځو د نورو بندیزونو په ګډون یې د پریکړه هم سخت وغندل شو. د طالبانو حکومت چارواکو د جنو د تعلیم د بندیکولو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلې دي، خو لا تر اوسه دوی خپل دریس نه دی پشا شوی. په همدې حال کې یو شمېر جنو چې طالبانو خوانځیو او پانتونونو ته لتلو منع کړي، هر څه زجر د خوانځیو او پانتونونو د بیرته پرانستو غوښتنه کوي. دغه ډلې یو محصل او د ښوونځي وي زده کوونکي له ازادي لرو سره په خبرو کې وویل چې زده کړې شرعي او بشري حق دی او طالبان باید دوی ته ورکړي. دوه کاله کېږي چې بې برخلیکه دغه نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی دغه بشري او شرعي حق دوی ته ورکړل شي. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسني رژیم نجونې او ښځې ترې راګرځولې دي، بلکې دوی ښځې له کار کولو هم منع کړي او دوی په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز مشارکت کې هم د ښځو پر ګډون بندیز لګولی دی.
پراپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا او د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر د دې کتنې په اړه وړو چې د مرکه په یوه مرکه کې دا موضوع په یوه مرکه کې وڅېړو. د پوهنتون استاد سیاسي چارو شنونکی فضل هادي وزین په دې اړه د مرکې لپاره لمونږ سره راځي په څو شیبو کې، خو مخکې له دې چې زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ښاغلي وزین سره موږ وصل کړي، خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته. د ناروې د کډوالو شورا د ناټو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې له لوګې ځپلو افغانانو ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي مشر جان اګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو غړو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2021 کال راهیسې زیات شمیر اساسي مرستې نه دي ورسره شوي هغوی هیر کړي دي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وای د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې یوازې پرې خوده لیدي. د دغه شورا عمومي مشر یان انګلند په یو ټویټ کې چې د دوشنبه ورځ نه وخت یې کړی ویلي، د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو کې تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وږي ماشومانو ته چې د 2021 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې ورته نه رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. انګلند د نیوکه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې اغېزمنې کړي دي. دغه اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله یې ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسېدونکې نسیمه ده. نسیمه د دوو ماشومانو مور ده او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې شپږ میاشتنی ماشوم یې په سختې خوارځواکۍ اخته شوی. نوموړی لامل د کافی پیسو نشتون او همداراز کافی خوړو ته نه لاسرسی په ګوته کوي. په افغانستان کې د نسیمې په څیر ښایي ډیری افغان میرمنې وي چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په 1 ویشتمه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو NDP په یو راپور کې وویل چې د 2021 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 4.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د شاند ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا هم د دغه میاشت په وروستیو کې وویل چې سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
خاطر پر دې سوچ را پورې راکاو لکه څنګه چې مخکې یادونه شوه د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په خپل کتنه کې د افغان نجونو د تعلیم پر مسله هم خبري کړي او پر دې خوشنۍ سرګند کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولې. خو اوس په یو مرکه کې لکه څنګه چې ما مخکې هم ژمنه کړې و دا مسله سیړو چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر په اسلامي ټولنو کې څومره رول لري او د طالبانو پر حکومت د طالبانو پر چارواکو د دوی اغیز څومره دی. په دې اړه د بس لپاره د پوهنتون استاد د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکی فضل هادي وزین په مستقیمه اړیکه سره دی. وزین صاحب ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله. اول همدا پښتنه ده چې د مخکې ما یادونه وکړه د دې دوو مهمو شخصیتونو د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو شخصیتونو اهمیت په نړۍ کې څومره دی او په طالبانو باندې اغیز څومره وی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تر نو ژوند کو د خپل سلامونه وړاندې کوم. زه به وایم چې په مانوي لحاظ یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو د همکاریو کانفرنس د سازمان عمومي منشي جنرال سیکرټری او ورسره د انډونیزیا جمهور رئیس یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کړی چې باید د سفرست حکومت له خوا د نجونو پر مخ افغانستان کې مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې شي. خو دا په معنوي لحاظ یو ځل بیا یو د اسلامي نړۍ یعنی دوه مهم جهتونو له خوا غوښتنه ده او چې د افغانستان سفرست حکومت نه کوي چې باید نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي. او طبعا اسلامي د اسلامي همکاري او سازمان او آی سی دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان پکې اقلیت لګکې په توګه اوسي کې دوی هلته عضویت لري لیتوب لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سیکرټر یا عمومي منشي دا غوښتنه کوي په دې معنا ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ وو پنځه اسلامي ملکونه ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسي کې د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت نه دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنی دا یو ځل بیا په دې معنا ده او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي هیوادونو کې تر ټولو اسلامي هیواد دی د نفوس له پلوه هغه هم د جمهور رئیس دا غوښتنه کوي. نو دا په کار ده استاد پرست حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان هیواد اسلامي هیوادونو خبر ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې دې باندې و تقریبا په نړۍ کې د سو قضیونه ورسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز د سرپرست حکومت
وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
و متاسفانه اوس پورې خود طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې ایس نه دی نه د افغانستان دننه د علما او د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنې اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علما او د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنې هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز ټول مسلمانان په یو آواز د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبان د تحریک رهبري نه چې داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي او مکتبونو نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیږې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ یعنی هیڅ غرده واضح خبره نه کوي.
بله وزین صاحب دا فقط
لازمیږي او نه هم عکس العمل خی متاسفانه.
بله دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غوړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي.
او د رسول کسان د سید اسلام د طالبانو په تحریک پر یار خبرې کې چې اغوی د طالبانو د اسلامي امارات مشر باندې دوی اغیز لري تاثیر لري اغوی دا د دې سبب عمل ګرځېدلې دي چې د اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک مشر دغه تصمیم ونیسي. یعنی متاسفانه د رسول کسان د سیدي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین تر نامه لاندې ټول حکومت باندې افغانستان باندې ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه او شریعت ګني اسلام ګني. متاسفانه اسلامي امارات رهبر ته مشر دا پکار دي چې حکومت پر ټول دوی دا پکار دي چې دوی د ځان او دغه د حکومت د ګروګانتوب حالت نه وسی. یعنی د خلکو د درسلون کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید د ریسک کې ونه شي. یعنی حکومتداری داسې نه کیږي. اصل مشکل دا ده متاسفانه چې اصلي لامل بل هم دغه ده چې دغه حکومت کې متاسفانه اوس اساسي قانون نشته. دا حکومت په د افغانستان اوسنی حکومت کې هیڅ قانون نافذ نه دی. نو د قانون په نشتون کې تبه د طبي خبره ده چې بعد هر شیخ او مولوي او وزیر او رهبر غوښتنې سلیقې ذوقونه خواهشونه هغه به قانوني فرمان به یو قانون به. نو د دې لپاره چې دا حکومت او د افغانستان ملت دې مشکل نه او موزل نه خلاص شي لا بهتره لاره دا ده چې موږ د قانون حکومت خاطر لا شو د اساسي قانون باید ولرو. د اساسي قانون سره سم دولت باید جوړ شي. د دولت ارکان ستنې باید ولرو. د دولت مطابق حکومت جوړ شي. بیا به دلته د اساسي قانون کې باید ټول نهادونو جهتونو صلاحیتونه او واک مشخصي هر اداره او هر وزارت او هر جهت او دولت هر ستنه ورکم د قانون دننه او د قانون په چوکاټ کې د خپل صلاحیتونو سره سم کار کوي. نو یو شخص یو اداره بل ادارې په
کار
مداخله نه کوي. نو دا د دې لپاره دغه ستونزې ورته ستونزې او مشکلات چې نور هم شته په افغانستان کې دا د تل لپاره حل شي په کار ده چې د طالبان اسلامي تحریک او د سرپرست حکومت د 2 کال وروسته
ډېره مننه
پالیسي کې بیا کتنه وکړي او موږ باید د قانون حکومت خواته لاړ شو.
تیر از یاته مننه لته سونه د په هانتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
لوګه او بي وزلي هغه ستونزه ده چې ملیونونه افغانان ترې کړيږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې ل 9 مليون ډیر وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. لبلې خو د ملګرو ملتونو د شمیرن ولمخې 3 میلیون زیات ماشومان په سخت خوارزو کې یخت دي. د ازادي رادیو خبريال نصیر احمد رهین په خپل راپور کې د هغې کورنۍ ژوند تصویر کړی چې د هیواد په یو خورا بیوزلې ولایت کې اوسېږي.
نه سون، نه چای، نه شیرین، یک پله او جوش خوراک ما یک دنه دیگه هیچ چیزی نداره.
گلندام په یواز ځان د شپږ ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. د غور ولایت دغه اوسېدونکی نه پوهېږي چې څو کلنه ده. هغه له بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې ځینې شپې ماشومان یې له لوږې ورته ژاړي.
خاورې مې پر سردي ګرځو، نه خوراک لپاره څه لرو او نه هم د ژوند لپاره، همدا ستونزې.
د ګلندام خاوند 15 کاله وړاندې په نشې توکو اخته شو او له یوه کال راهیسې کور ته نه دی ستون شوی. د ګلندام مشر زوی 13 کلن دی. عبدالاحمد د خپلې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره له ښوونځي هم محرومه شوی دی. وایي خلک نور کارونه په سختۍ ورکوي.
کار څوک نه راکوي، خلک مې کار ته نه بیایي، وایي چې ته نشي کولی چې تیږې جیرې کړې. د سیند څنګه موټر وینځم؟ موټر سایکل 10 یا 20 روپۍ ورکوي. موټرو وینځلو کې بیا د ورځې 100 یا 500 روپۍ ګټم.
ګلندام په خپل دې خاورین کور کې شپې په دې هیله سبا کوي چې یوه ورځ به یې د خاوند برخلیک روښانه او خپل پخوانی ژوند بیا پیل کړي.
له غور ولایت څخه راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات، نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو. بختیار ساحل د ازادۍ راډیو سپورتي خبریال ته او سپورتي خبرونه اورو او ګورو.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې نن خپل دویمه سیالي له موزمبیک هیواد سره مساوي پای ته ورسوله. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دغه سیالي د تایلند هیواد په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو دوه ګولونه ترسره کړل. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي هم له چک جمهوریت سره مساوي پای ته رسولې وه. معلومه به شي چې د موزمبیک او چک جمهوریت سیالي څه ډول پای ته رسیږي. هغې نه وروسته به د افغانستان ملي لوبډلې د بل پړاو کیسه هم جوته شي. د لوی وچو جام سیالۍ به د اګست تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. باید وویل شي چې تر دې سیالیو تر پای وروسته د افغانستان ملي لوبډلې د فوټسال د نړیوالو درجه بندیو په تازه اعلان کې 4 نمرې نور هم پرمختګ کړی چې له 68 مقام څخه 28 مقام ته رسیدلې دي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو نن د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسید. د نن ورځې په سیالیو کې کولمبیا جامیکا ته او فرانسې بیا مراکش لوبډلو ته ماتې ورکړه. په دې سره دغه پړاو هم بشپړ شو او اوس په د کوارټر فاینل مرحله د اگست په 14 نیټه پیلېږي. د کوارټر فاینل پړاو ته په د کوارټر فاینل په پړاو کې په هسپانیا د نیدرلند، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. او د هندستان او ویسټ انډیز ترمنځ د شلوریزو سیالیو د پلشوی لوبلړۍ دریمه لوبه نن پیلېږي. دواړه هیوادونو دوه شلوریزو سیالۍ لومړی تر سره کړې دي چې هغه ویسټ انډیز ګټلې دي. په پام کې ده چې دواړه ملکونه 15 شلوریزو سیالۍ تر سره کړي. کله نه لوبه ویسټ انډیز وګټي نو په دې سره به دوی دغه لوبلړۍ هم وګټي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د یادو ملکونو ترمنځ د ټیسټ او یو ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ هم تر سره شوې وي چې هندستان ګټلې وي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ورځ دې اونۍ څلور ساعت خبرونه کوي. ورزو قدرمن اوریدونکو، نړیوالو مسایلو ته رويټرز خبری اژانس افشا کړی ده چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګندونه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان نه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه اسمت څاروان په مستقیمه اړیکه سره د او جزئیات راکوي. څاروان صاحب،
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، رويټرز خبري اژانس په ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي. د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړی دی. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څیړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 50 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. روټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کراف نوموي. دا خبري شانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومه ولې چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذ څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي چې آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کې نه لري. متخصصان وایي دا مسئله شی چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نقشه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته لدی خبر شو چې د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایم کالیزی کې د ګډون لپاره پینګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي. او په لړ کې شاغلی شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته هم لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندیو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د څاروان پر راپور کې مو واوریدل چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله له هغه ځای معلومات ترلاسه کړي دي یا اغلا کړي دي. سایبری جنایات نن سبا په دنیا کې خورا زیات شوی دي او د دنیا په ډیرو مهمو بانکونو نه او د ډیرو مهمو مالی مؤسساتو نه تر اوسه پورې د میلیونونو او حتی بلیونونو ډالرو پیسې اغلا شوی دي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه هم د ازادي رادیو د کارکونکو صدا خاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي، چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلام او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه اله کړی دي. پاسپورټونه خپل هیوادوال تور کو دا لس ټول سورج مورته تیر کړی د اتر پر مخه پر شول پاریا بادغیس هرات پارا نیویورک ولې نیویورک مستاک نه دی هیواد نه دی مولي ولایتو کې ورکو ولایتو کې پاسپورټونه بند کړی دي. امیر خان متکی صاحب چې کښین موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکو موږ امارات مرسته شي کړی دي مرسته شي کړی ته امارات یې ستاسو خبر ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پیژنو. دا ستاسو قانوني لارې دغه دي چې ورسي که په لمرداري وکړي ودی تړي چې موږ نوم بدی ژبې اکاسی وکړي ګوشیر سوا خیماته کې در څه کارونه چې دی کوي واسطه بازی چلیږي چې واسطه یې ورسي ډېرې کېتل کې پاسپورټ ورکړي جوړس.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصولات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیر زیات وچکلی ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمی وهل سوي یا چاغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو مخکې وچ سوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د پرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د پرهاد د بند درې ځلې سروې شوي ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.